د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره $3 میلیون ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې دا مالي مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت شوالي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، نوزیږو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د تیرې لیندۍ یا قوس د میاشتې په وروستیو کې هم جاپان اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یې د بشري مرستو په برخه کې $9 میلیون تصویب کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین MCC شرکت د مس عینکان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یوه طرحه ورسپارلې ده. د چین MCC شرکت په 1908 لمریز کال کې د افغانستان د همغه مهال له حکومت سره د عینک د مسو کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل کړی، بلکې له هغو شرطونو په شا شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤلانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان ولایت کې خلکو شکایت کړی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلي دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټې اعلان کړی چې د هیواد د 2015 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د $1.5 میلیون صادرات کړي دي. د دې معنا دا ده چې افغانستان د ازبکستان د صادراتو دریم ستر سوداګری شریک دی. د دې ادارې پر اساس ازبکستان په یاده موده کې بیلابیلو هیوادونو ته ټول ټال د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړي، چې له دې بنځه د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي افغانستان ته صادر کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټې د راپور له مخې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله د دې هیواد صادرات 6.2% زیات شوي دي. د ازبکستان تر ټولو ډیر صادرات روسیې ته شوي دي. له هغې وروسته په ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، متحده عربی امارات، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ته شوي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې څو ورځې وړاندې هم اعلان کړی و چې سږ کال افغانان د هغو بهرنیو وګړو په منځ کې تر ټولو مخکښ دي چې د سوداګریزو موخو لپاره د هیواد ته داخل شوي دي. د یمن د جنوب د بلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د حضرموت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړه برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض یې ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دې ډلې د جمعې په ورځ په اکسپانه کې په یوه بیان کې ویلي چې په هزار موت او مهره کې پوځي عملیات د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره دي، چې په کې د ایران پلو حوثي ځواکونو د اکمالاتي لارو پرې کول هم شامل دي. د یمن بلتون پالو همداراز اعلان کړی چې د جمعې په سهار د سعودي عربستان هوایي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د دوی پر سنگرونو هوایي بریدونه کړي دي. زمو ژغ له آزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د غیر حکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو د بندیز درې کاله ووتل.
بندیزونه نه یوازې دا چې د خزو په فردي ازادي باندې غیزه کړی ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړی ده.
ډېری افغانان د برېښنا له کموالي او نشتوالي شکایت کوي.
کړی نه ده، برق نه ده رسېدلی، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کېږي.
د طالبانو حکومت په هرات کې د برېښنا څو پروژې افتتاح کړې. حضوري چمن ډېرو افغانانو ته زړې خاطرې وریادوي. اوس دا چمن لاسګاډو ته ځانګړی شوی. متحده عربي اماراتو د یمن په جنوب کې د سعودي د هڅو هرکلی وکړ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشتوالی یې تر ټولو لویه ستونزه ده. آزادی رادیو ته څو تنو بیرته ستنو شویو افغانانو وویل که په دې برخه کې ورسره همکاري ونه شي دا وضعیت شایي په یو بشري ناورین بدل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی د موسم لپیل او د هوا له سړېدو سره سم افغانستان ته یو شمیر تازه ستن شوي کډوال وای د سرپناه نشټوالی د دوی او کورنیو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که مسؤولې ادارې پاملرنه ونه کړي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي. یو کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی او دا مهال د کندهار په ولایت کې اوسیږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له خپلو ماشومانو سره شپه او ورځ تر یو تر پال لاندې تیروي.
دلته خو مونږ چې لرو درې اولادونه لرم، پیلې خوا ساړه کېږي، یخې کېږي، د هماغه لپاره خوب نشي کولی. بس دا یو تر پال دی، د یو تر پال نه نیول کېږو، کرایي کور پیدا کېږي نه، او که پیدا شي هم ډېر ګران، ډېر قیمته. که مونږ سره مرسته ونه شي مونږ به ختم شو.
په همدې حال کې یو بل کډوال چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هېواد ته ستون شوی او دا مهال په کندوز ولایت کې ژوند کوي وایي د راستنو شویو کورنیو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
خو ژوند بېخي تریخ په سړې تېرېږي، الله ډېر ځله خراب دی پر باندې، والا کور ژوند نشته. دلته د یو بل چا په کور کې مو کوچنیان ځله غورځولي دي، سامان مو باران شمال وهوا او ته پراته دي. چې هلته غلی وم طالبان ته هم ورغلم، ما څه کومک راسره وکړي، خیمه تمبو ممبو یو شی والای بلته خالي لاس راغلم. کور سره بکره نه پیدا کېږي، لس زره افغانۍ باندې یوه کوټه قدر کې ځای بکریا دی چې هغه به بجې ته بجلا اخلي، بجلي ته بجلا ورکوي، اوبه بجلا.
یوازې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي کډوال دې ستونزې سره نه دي مخ، بلکې یو شمېر هغه کډوال چې له ایرانه هم خپل هېواد ته ستانه شوي وایي د هوا په سړېدو سره یې ګزاران سخت شوی دی. له دې ډرې د څلور ماشومانو پلار باز محمد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په شبرغان کې یو، هېڅ عاید، کار او روزګار نشته، ژمی هم دی. دا څو شپې کېږي چې اولادونه مې جومات ته د ډوډۍ راوړلو لپاره ځي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي.
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګه له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپناه برابرولو او لومړنیو مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم ښارګوټي د ځمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حوریت راډیو د کندهار د کار او ښار جوړونې ریاست په حواله راپور ورکړی چې دا ښارګوټی شاوخوا 3000 جریبه ځمکه لري او ټاکل شوی چې 4000 کورنیو ته وویشل شي. مخکې له دې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو حکومت لخوا کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو خبره شوې وه، خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر پراخ دی او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې دې چارې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR ته خپرو شویو شمېرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخ ستنېدل کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړي ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت له لوري له بندیزه درې کلونه اوړي. لدندو ځینې راګرځول شوي ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړي شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وي چې اوس یې کورنۍ ان د درې وخته پوره خوړو نه لرلو ترڅنګ په ژمي کې د ځانونو او ماشومانو د تودولو اسانتیا نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي، د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده
ده سیو درده چه در طول حق انجون و خزو چه دندی درلودی روانی اغیزمن کرده پر مک طولی منفی اغیز کرده. اوس چه اکثر خزی انجونی بیکار دی دیره دست کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده. دا وضعیت ډېر بوګنون کې دی. ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون لنجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روسي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوي هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ. دی وویل
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړي ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړي ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک ده، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نه شي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 24مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 24مه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د ډسمبر په 9مه پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. دې وزارت دې مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته له تاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا له وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لرې بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینه او په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بې ساري ډول تکنونکې بولی او لنړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې ډلې د خزو بشري حقوقو فعال یاسمین یقین نبی زاده ازادي رادیو ته وویل
تصمیم کې اینا گرفتن تنها اکت طبیعی زنان را پایمال نساختن بلکه
دب دیگره چی دوی کرینه وزی لخزو طبیعی حق خیسته بلکه در زرگون و کورنی و شوندی بی وزلی او نهیلی سر مخ کرده نموک دب دیگره و انسانی نوری نو کار ظلم بلو کدا محدودیتون دوام ممومی در خزو او خو کورنی و چی وزین سر پرستان ای خزی دی راتلون که بایی ترنل هم تیارشی او یو نسل شرافت مندان جوان تحیلال لسور کوی.
دملگرو ملتون و سازمان د خزو څنګه یون وومن د روان 2025 کال د جون پر ولسمه پر خپل ویپانه خبر کړي راپور کې د خزو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې و او ویلي و چې هارو لاسو څخه نخ افغان خزي د کار زده کړو یا مهارتونو لروزنی استل سوي چې د بیکاری کچا یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر خزو د محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډیر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم خزي لکار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ برګونونه هم راوپارول او دای له عامه ټولنې د خزو د سنډي تکولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش د نهو پروژو د پرانستي خبر ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلو بیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوي زیات شوي او د همدې ستونزې له امله نشي کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان د برېښنا د تولید لپاره لازم طبیعي ظرفیتونه لري او که دا ظرفیتونه په اغیزمن ډول وکارول شي نه یوازې دا چې د دغه هیواد د برېښنا اړتیاوې به پوره شي، بلکې د دوی په خبره د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سری پروژې پرانیستي او ملکړی دی، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېری کې او دا وضعیت دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په 13 ورځو کې یعنی 13 اونۍ موږ 3 شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي
د ای روسها کابل شاهد بی برقی ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محیودین هم وایي
په بغلان کې په لره پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیوي کیبل نشته، تتکړه نه برق نه رسیدلی، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سری پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 15 په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي له دې ډلې 5 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کروخ با پښتون زرغون اوبه او چشته شریف ولسوالیو کې د څلورو سب سټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 24 زره کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه څلور نورې پروژې چې نن عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سب سټیشن جوړول، د هود 24 نیټې د شهیدانو سب سټیشن پراختیا، د نورالجهاد سب سټیشن پراختیا او د همدې درې سب سټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټ برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د اړتیا وړ 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چیرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي.
زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د تېر جمهوري نظام رهیسې موجوده وه، او د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په کابل کې د حضوري چمن چې له لسیزو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پر وروسته کلونو کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای و، اوس د واټونو د ګرځنده پلورونکو لاس ګاډو او دوهم لاس وسایلو په بازار بدل شوی دی. یو شمیر پلورونکي وایي له کومه وخته چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي، پلور یې کم شوی دی. په کابل کې یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت سره وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال شوي، پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پلورل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و، خدلته زمون پلور کم شوی او مخکې کوړه نک دیوم او زما د غرمې خوړه هم له کور راوړل، هلته ډیر خاوو اداقال کار مو کېده.
د وټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یو وختونو می راپور کې خبر سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مون کار ډیر خاوو او د عمومي سړک پر سر وو، خدلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلديږي مون ستونزې ډیر دي، نن مې هیڅ هم نه دی خرڅ کړی.
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې په خواهی په دې چمن کې تمرین کوو د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت پیشین کې بود ما تمرینات خو د چمن حضوري داشتیم، چمن
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول، او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوې حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځي باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتی اقدام دی. د دې دریوان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
دواتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستۍ پلان تطبیق شي، دوی به بل ځای ته انتقال شي.
حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزی سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چې مونږ خپل جشن تجلولو دلته په دا چمن کښې به مونږ ګرځېدو، سپور به هم کوله. خدای دې وکړي چې دا بېرته لکه سابقه غوندې همغسې ورغول شي، همغه تک شین شي او خلک تېرې ورزش او د خپل سپورتوب خاطر باندې استفاده وکړي، ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل شوی و او آن په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1989 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول سوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکو هغه مهال ویلي وه چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکي یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروایۍ له امله بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
له خبرونو ور اخوا د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات د ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراز د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د باندنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عربی امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړه برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی شي د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبرې وکوي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه وه چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی. ایران پلوه حوثي ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 دوه څلوېښت 0 دوه ویشت
یولس څلرويشت یو سلو پنځلس
او د دری پیغامونو شمیره
00 صفر دوهویشت یولس څلرويشت یو سلو اته دیرش.
ازادي راډیو څلرويشت ساعته
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشه د آزادی میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادی میلمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوستی او زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و هیلې یې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور څه دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړی مه شې، منله دي چې وخت یې پرېښود موږ سره خبرې کوي. پیل ستاسې له لومړنیو زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دي چې ښوونځي ته وړې وي؟
سلامونه فرد جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته بریا ځواک یم، خوشحاله یم چې تاسو سره ستایم. بلې، هو ستاسو د سوال په جواب کې کله چې اول ځل مکتب کې شامله شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مور جانې اوس دې ما مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چېرته و او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وایي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه، چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کس ده، یا هغه یو فامیده پوه کس ده، یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي هغوی تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو که نه؟
بلې، ما یوه ملګرې وه صنفي مې وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم و که پوهنتون مو شروع که ختم و که اوس هم ورسره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده. ډېره خوږه شریکه مې وه راسره، که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه امدي ډاکټره ده. هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاست، کلونه کېږي. په مخکې دین چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کومه. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورنۍ بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسي ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بلې بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نفر رسوي، په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کارته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده، خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما دا په یو څه کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي، موږ به او بل ټول غټ لامل دی چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالانو هم زه د صنف اول مراوم دا د صنف دوم مراوه یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کې جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېر حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی ورپسې د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګې مولهوه مې هم زابل ولایت کې ویلي تقریبا ما څلور پنځه کاله همالته پسې استاذي کړې له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت ته زه تللې یم هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم ام د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه ام د قندهار ولایت کې او فعلاً که زه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت کې تېر کړی یم زابل میشته کس وم که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي اندغه د زابل ولایت د نور ولایتو دی ډېر دقیق معلومات لرم دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کړم دا زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېشن شوی دی خراب شوی دی پخوا هم همداسې و نجونې چې دی خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درس او تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلود یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه یا مثال فرق کړی صحت بخش کې وایم که د زده تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې یعنی دی خو دا دی چې مثال دی کورنۍ ناپوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دیني اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلود دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړه شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي
که چیرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي جوړېږي خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم نه داسې کوم څه نه و حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسو په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملاصب کنه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي دی مورا کور ته لاړ شي دوی یو دیني توري مثال زده کې دیني زده کړه وکړي وې خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال اووه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي او سته دي اوس یې فعالیتونه د دیني زیات شوي دي پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل په همدې ولایت کې
یعنی ستاسې چې هلته اوسېدلې یاستئ او وضعیت مو کتلی و نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دینی زده کړو اجازه درلودله، په دغه سي ټولنه کې تاسو څنګه وتوانئ دی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پانتونه پورې او بیا لاغې نو وروسته بل ولایت کې واده وکړئ، په دې اړه ته وایا؟
ډېر مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کوم بي راشي د یغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې ساده هر څه نه پاتې وي، ما چې ورته ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټول بې سواده او د هغوی ماما خیل که پخیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او په ارزښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم، خوشحاله یم، خوشبخت یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی، او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتلې اوس هم غواړي چې اولادونه نور هم پرمختګ وکړي، لو طریقه نه لو طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې، یا تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کمبي راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش شوی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش شوی کوم مزمن کې تکړه وي
وستاس نه چې فردا جان چې واچ مبالي غادي وکا چې ډیر پورته لاړم سم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم سه د څلورم صف ته دوله سم پورې اول نمبر وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلې کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما ټول ارقام فیصدي چې دغه اتنی فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی و، خن تر اوسه پورې ډېر زما تېره وم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښ مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم ما ډېر خوښ و، اوس هم ډېره تعقیب وم، ډېر وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختل دې شز ذکری وکړی، یا د سکم دلیل خو نه و چې تا دې تا واده راکړی چې من باید، لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي خوازیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمېږي. ځینې کسان بیا په کورنۍ کې له ستونزو سره مخې بخته سنجونې، کورنۍ دې ته تشویقې چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه په هغه وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې اداقل دوی ته د خلاصونې ولار وي تعلیم به کول. تاسې کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره زده کړو ته تشویق کولای؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایم زړه خبره کوم، تاسو هر څه وایئ په زړه وایم، تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې، ما هرې خوا ته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات سي، زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپله وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس اوږد نه کړم، ځکه ځینځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي، حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی. دا ټول مې د درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سرچراغ وي، رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه ان هغه د هر څه تور شپه ښکاري، هغه په تور شپه کې څل دلی سي، هغه که چېرې د یوه عادي مشکل سره مخامخ سي هغه خپل مشکل خپل نه سل کولی، هغه مجبور د بل چا ته وایي. یعنی که زه درته یم صحیح ده چې مثال وظیفه، پیسې، د دو تر څنګ هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی، زما تر ټولو عمده لامل ده چې زه خپل مشکل په خپله حل کړم. او دا هغه وخت کېږي چې انسان پوهه ولري، تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دغه احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله، یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت رالویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالی لحاظ راته وایا، آیا په مالی لحاظ باندې مم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسه، خوان پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باید ډیر سړی ضرورت نه لري، او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي؟
بله زه درته وایم ان تر ډیر هدا پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم، دا د خپل لاس کټلې غډیر خوند کوي. او که موږ وای کنه زه واړم فصیح خبرې وکم، داسې څه وایم چې هغه ټولې مصرف قبول چې خپل لاس په خپل څه ګټلې وکړه، سیدا پلار پیسې را کوي خاون یا ورور څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندورې بې احسانه بې مینته زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم. دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه پخپله وګټم، حلاله وګټم او پخپله وخورم. ته ډېر هدف پورچا ته احتیاج نسم، څومره چې واسم همدومره کوشش وکړم همد پخپله پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونو په اړه ته وایه تاسو ول چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه بلې ګرسه درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه کور کارونو کې هم ته کړی که نه؟
دا جانی دا خو دا سی سوال دی زم که دا دی بل کس ما په اشتباه سوال وای شاید وای درته رښتیا وای. بل هو بالکل زه یو پنځه کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی، نو دا غو مسولیت د کور چارې د بیرون چا ټولې ما په غاړه دی. تر ډیر هدا پوری کوشش کوم د کور کارونه کې هم پیاوړی واسم بریالی واسم. مثال کا آشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې و
آشپزی کې دته آشپزی کې دته څه زده دي بریا آشپزی کې څه پخوالای شي؟
بلې آشپزی کې زه کده شتای منتو
منتو
ما ده خوشی غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کوم او پخای کوم او د ترڅنګ ترڅنګ قابلی پلو او سپکی پلو
دغه زګر کوشش کوم. او ساسي د سیمه بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار د تم شو غلط خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوخه نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښه نه څه وایم زابل لات کی مثال کندار د زون د د طرف زون کی چې دی هغه د دادو د ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو مثال التوري وريجي په خول په ودونه کې ډیر وسر رواج سوي دي دي احمد ورکوي د خړو ته د سبو په خول خړل دوته ډیر احمد ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه کې ځا چې وي دا هغه شروع ده ډیر خلک خوشاوي
اتمن د پسې شروع به وي. افغانستان د جنوب خلک کندار او هلمند او زابل خلک کتلی دی عموما دوی غوښه ډیره خوري او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلی دی هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته ووایه واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه پنځه لکه دی پنځه لکه دی دلته یې کچېرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یا یو څوک داسې چا سره واده کوي چې هغه یو بل چا پرېښی وي دوی واده ورسره کوي د هغوی هغه کمترین ولور څلور لکه دی خو که چېرې څوک غواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي پېغلې سره واده وکړي پنځه لکه اووه لکه شپږ لکه اوسم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونه کې پخواني نظام کې ښه وو ځوانان ښه وو کار ورته پیدا کېده کسب وو روزګار وو تر ډېر حده پورې دی زړه ښکوي واده ته ولور ته جیب ولور ته کولی شئ. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطره دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخي زړه نه ښکوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کومه وظیفه یې لرله هغه پې بندې شوې حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیسي نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دي نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي.
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجلی سره سړی واده وکي؟ ځکه کله کله داسې وي چې کله یو انجلۍ باسواده شي، زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کور ته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره ده، زړه نښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده، ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله، تر ډېره حده پورې فرق لري. داسې فرق لري، مثال چیرته د هلک فامیل خپل هلک سیواداره وي، هغه پورته کړه وي، د هغوی فامیل سیواداره وي، فرش په کز وایم که یو بل اصطلاح فرق مشر فکر وي، هغوی تر ډېره حده پورې همداسې یو کس وي، داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ ولري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړی، یا هماغسې د یو مثبت فکر خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي، یا هغه یو بل داسې یو کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې څه شي چې هغوی مثال په بیرون کښې وظیفه لري، کار لري، هغوی زړه نه ورته ښه کوي. حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته متراضي کېږي، یعنې زړه نه ورته ښه کوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي هغوی سوادار په خپله خوله وایي چې زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم، زه خپله سوادار یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، هغوی په بده سترګه تعلیم تحصیل ته ګوري، په هېڅ وجه مخکې ته خپلو خبرو کښې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داسې فامیلونو پسې، په داسې نجونو پسې، په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، درس کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته ښه کوي.
بیا د واده نور دودونو په اړه راته ووایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي، د زوم کور بلور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه، نجلۍ ته څه جزیه په کښې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دي په زابل ولایت کښې، یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت ته یا فیر ده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي، په کښې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ اووه لکه افغانۍ دی ولور دی، دا پیسې دغه فرق لري. پلورونه ستا دي چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا ستا دي چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دي چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، بیا ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی، دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریزې شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره ورا چې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره دی، پلار یې کوره یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې په کومه ورځ چې وباسي دا د خپل کوره یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي. په دې ساره بیا پسې اتخ جمعې ورته وایي، که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نو په همغه درېیمه باندې راځي، ناوې هم راځي، راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې را وړي، چا کالي را وړي، چا طلا را وړي، بس خدای وس چا څه را وړي همغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه زه وجه تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي.
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي؟
فرق لري، دغه د ناوې په کور کښې چې ما ویل د نکریز شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف یې د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا یې، خو تر ډېره حده پورې ډېر کس مصرف چې دی، لکه وایم په سل فیصده کښې اتیا فیصده ټوله د زوم د خوا دي، زوم د خوا ورکول کېږي.
قدم راته ووایه چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص دغه کندهار ښځې چې دي په غاړو کښې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارۍ غاړې ورته وایي. تاسې خپله هم خیاطي کوئ، زده مو ده، په دې راته ووایه چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکښې مشهور دی، خامک، دوزي، غاړې، د لاسي کارونه، ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان سره درته ووایم، امام خاموکتوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري. خاموکتوزی ده، اوګان توزی ده، چرمه توزی ده، مهره توزی ده، وند عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې ده، زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورته کنه ماکسی چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني دپاره زه خپل کالي زه خپل په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پې کوو، کومره دوزي که چرمه دوزي، بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري، چې هر څوک کومره دوزي فرمایش کوي هغه پې کوي. څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کوم، هغه کسان جلا دي، ټول هر یو خپل لاسي کار پې کوي، هر یو خپل کار او مسلک دی د هر یو جلا.
او د دغه پر راته وای ساسې د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه، تاسو اوسم کار کوي، دام پم دی برخه کې ده ګټه شته؟
بلې، دا د خیاطي په بخش تاسو کوم سوال وکړ؟
و ام دا یادم،
زه دا خو داسې فردجانې ده په فرمایشات پورې مطلب لري، زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ زه په ورځ کښې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه عواید هم زیات دي. فرمایش پورې ارتباط لري، نظر فرمایش نظر ستا په کار کولو مثال په کاکردګي پورې ارتباط لري. خو چون زه مصرفیتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې ځینې نور برنامو کښې پروژو کښې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت خاص نه دی ورته
ورکړی. د افغان نجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ، له تاسې اورم.
بلې، بالکل. چون زه خپل عکس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو هر څه بند شول، امید مې د لاسه ورنکړه، اوس هم امید د لاسه نه ورکومه. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خوشي کور دی، الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، د څه مخه نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله ماغ کس هم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کښې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم شته دی، خو حضوري شکل ته ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې ته ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي، چې مثال داسې به نه کوي، تاسو چېرته ځي باید محرم در سره یو موږ شی اخلو سودا کوو، محرم غواړي، حتی ټیکسي کښې تر ډېره حده پورې موږ ته نانه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس په همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو والله وانه سو زه دا نه کوم، زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
خوشحاله خوشاله چې پوره مې د سودا شو مینا 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 مې علم کی رسوا شو مینا 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 مې علم کی رسوا شو تو کې مې کوله تو کې مې کوله